السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوې زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې د سر موضوع د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس پاکستان ته سفر دی دا غیرس توبه بیا تاسو ته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نور برخه په اړه ریپورتونه وړاندې کوو د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم د خبرونې برخه ده خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي
ستړي مشه پام کړی د خبر نو سر ټکو ته د امریکا د دفاع وزیر اسلام آباد ته رسیدلی افغان حکومت د چابهار بندر د پراختیا هرکلی کړی او د ترکی ولسمشر وایي له هیواده بهر پانګه لیږدونکي سوداګر خیانت کوي بشپړ خبرونه پاکستانی چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نن په یو ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او د دفاع وزیر خورم دستګیر خان په نورخان ایربیس د نوموړي هرکلی وکړ د پاکستان سرکاري رسنیو لیکلي چې جیمز میټس به د پاکستان د وزیر اعظم شاهد حقان عباسي او د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کوي اسلام آباد وایي خبرې به پر سیمه ییز امنیت سولې افغان شخړې او دوړخیزو معاملاتو باندې متمرکز وي جیمز میټس پاکستان ته روانېدو یو ورځ وړاندې په منځني ختیځ کې د خپلو اتحادیانو سره لیدلو کتلو وروسته پرون ویل اورېدلی دي چې پاکستانی چارواکي ادعا کوي د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي نو د دوی هیله دا ده چې پاکستان دا ډول کړنې په خپلو پالیسیو کې منعکس کړي نوموړي زیاته کړه هغه د پاکستان سره په ګډه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کار کوي او پر پاکستاني مشرانو فشار اچول نه غواړي د پاکستان د پوځ د ولسی اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو راپور کې ویلي چې د سعودي عرب په ریاض کې د پاکستان او سعودي د ځانګړو ځواکونو ګډ تمرینات چې الشهاب دوه نومیږي او د ترهګرۍ د ختمولو په موخه ترسره کیږي بریالي پرمخ روان دي پاکستاني چارواکي وایي دغه تمرینونه به د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د دواړو خواوو ځواکونو ته دا موقعه برابره کړي چې د یو بل له تجربو ګټه پورته کړي د ایس پی آر د معلوماتو له مخې دغه عملیات چې د نومبر په 15مه پیل شوي وو د روانې میاشتې تر 10مې نېټې پورې به دوام وکړي تیر کال هم د الشهاب یو په نوم ورته ګډ تمرینونه ترسره شوي وو د پښتو ژبې وتلې لیکوال او شاعر ریاض تسنیم نن په کراچۍ کې په حق ورسید نوموړی له تیرې سمودې راهیسې په آغا خان روغتون کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله بستر وو پر ټولنیزو رسنیو د پښتو ژبې اکثرو مشهورو لیکوالو د ښاغلي تسنیم مړینه د پښتو ادب لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده ریاض تسنیم چې عمر یې د 50 کالو په شاوخوا کې وو واده کړی وو دوه بچیان لرل او له تیرو څو لسیزو راهیسې په کراچۍ کې ژوند کاوه چندړ دا کوم رنګ مې کشید کړی او ځکه دا ور ویده شم مې له غوره کتابونو نسخه دي نوموړی د جرس ادبي جرګې غړی او د جرس مجلې مدیر هم پاتې شوی د افغانستان په ولسی جرګه کې به نن 12 کاندید وزیرانو ته د رایو صندوقونه کې خودل شي ولسی جرګې ته د کاندیدانو د پروګرامونو توزیع لړۍ د شنبه په ورځ پیل شوه په اوله ورځ د دفاع کورنیو چارو قانونو پټرولیم وزارتونو کار او ټولنیزو چارو ترانسپورت وزارتونو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح کړل 12 کاندید وزیران تیره اونۍ د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد سرور دانش لخوا ولسی جرګې ته معرفي شول د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانستل کېدو او د بندر د پراختیا هرکلی وکړ د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال مشال رډیو ته وویل چې دا پرمختګ به په افغانستان کې د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي
چابهار د افغانستان د تجارت د افغانستان د سوداګرۍ او د افغانستان د سوداګرو د راکړې ورکړې په برخه کې تر ټولو مهمه لار ده او تر ټولو اسانه او ارزانه لار
د ایران حکومت پر چابهار بندر یو میلیارد ډالر پانګونه کړې چې د پراختیا چارې به په راتلونکو 14 کلونو کې بشپړې شي ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته لاړ شي د افغانستان جمهور ریاست کسان په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې 21 بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي افغان ولسمشر تر دې وړاندې ویلي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان ترکمنستان تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپل پانګې له هیواده بهر وباسي خیانت کوي. نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل هغه په دې خبر دی چې ځینې تجاران په دې هڅو بوخت دي چې خپل اساسي له هیواده بهر ولګدوي. اردوغان پر حکومت غږ وکړ چې چاته دې هم د دې خبرې اجازه نه ورکوي ځکه چې د ده په وینا دا د خیانت یو عمل دی. اردوغان چې په ختیځ ښار موس کې یوې سیاسي غونډې ته وینا کوله د خپلو خبرو پر مهال د کوم چا نوم وانخیست. خدا وینا سورزی وروس تلاغی شوی چی پا نیویار که سرنوالانو دیو ترکی نژاد ایرانی کس دا شتمنه دا ضبط حکم کرد. دا کس چی دا سروزارو کاروبار کوی دیو ترکی بانکی حساب لرون که خلاف چی گواکی دا ایران خلاف دا نریوال بندیزونو سخی سرغداونه کردی گواهی ورکوی. رضا زراب پر اردوغان او نور حکومتی چارواکو تور پوری کردی چی دیو بلون دالر و یو معامله لاسلی کردی چی ترمخی دا ایران دا تیل و گیس و لوایدو لاست ورغلی توری پیسی پا سروزارو سپینوی. پا دی توگا دا نریوال بندیزونو باوجود ایران خپل پیسې په نړیوال مارکیټ کې کاروي. اردوغان او نورو چارواکو دا خبره رد کړې ده. د یوکران په سر ښار کیف کې د اپوزیسیون زرګونو فعالینو د مظاهرې په ترڅ کې پر پارلمان غږ کړی چې د ولسمشر د استیضا په اړه د قانون سازي وکړي. پولیس وایي د مظاهرې تابعیا د میخایل ساکاشویلی ګوند کړی و چې پکې 2500 پورې خلکو ګډون وکړ، خو ځایي راپورونه بیا وایي چې تر 5000 پورې خلکو په دغه مظاهره کې برخه واخیسته. مظاهرې ته د وینا پر مهال ساکاشویلی وویل که پارلمان د دوی غوښتنې په منلو کې پاتې راغی نو یوکرانیان دې د دسمبر په 10 د آزادۍ سلولارې ته ووځي. د مظاهرې په تعقیب لسګونو کسانو د نیوزوان په نوم د یوې رسنۍ مخه وتړله. دوی غوښتنه کوله چې دغه تلویزیوني چینل د خپله ایډیټوریل پالیسي او د تلویزیون مشر بدل کړي. د ښار په منځ کې د لاریون او په اروپایي سلولاره کې د غونډې نه پس مظاهره په سوله ییزه بڼه پای ته ورسېده. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته او د رفعت انجم نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نن ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 3.50 روپۍ او 3.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایراني ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایراني ریال نو خرڅيږي. او اوس موسم حال د موسمیات محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په بنو، پېښور او کوټه کې به موسم وچ وي، خو په بنو کې د تیزو هواګانو امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم شپږ وي. په بنو کې زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم شپږ، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 16 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی شپږ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس نن د اسلام آباد په سفر دی. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې بیوسلو خلکو ته صحت کارډونه ورکول پیل کړي دي.
یو بنیادی پیکج دی، ہیلتھ پیکج 15 لاکھ 40 ہزار روپے د دې پورې به علاج مونږ خلکو ته ورکو. خدا نه خواسته په اسپیټال کې د داخلي په وخت کې زمونږ کې یو د کارډ ہولډر وفات شو، هغه لمونږ د تجهیز او تکمیل لپاره 10 ہزار روپے ورکو.
په کرما کې مشرانو له هغه کورنۍ او سره د مرستې غوښتنه کړې چې خپل خپلوان یې د تیر جون په ځانمرګي برید کې وشل شوی او یا زخمی شوی.
سرکاری نو کرے دوی تویر کړلې شي او دسی کورونا هم پکېشتا تا هغه بالکل مردانا کورو کې پاتې نشو. نه زنانه دی هغه پاره پکار دے دوی سکل سنټرو کې مکاویر کی.
او نیس پروگرام د مشال مرکه کې بعد لیکوال محب وزیر خبري وره.
بنو سره افار بنو ته پیدا شوی هم او بس التمو سره ابتدائی دکړه کړی دی دا سمجومات عبد الله سمجومات او بیا غه نه پستا مو مزدوری کړی دی کلا په کوهات میلونو کې او کلا د کراچۍ په میلونو کې.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال لیڈیو تاسو اور په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلی وی چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د اسلام آباد په سفر دی. دا وخت د مشال لیڈیو خبريال احمد الله را سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، ک د جیمز میټس د دې ملاقات او چې چا چا سره باغ ویني ملاقاتونو پاړه او د دې ترڅنګ د دې دوري پاړه کا اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه انیسا د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس چکم دی هغه په یو ورځنی دوره باندې اوس نه لږه شیبه وړاندې د اسلام آباد تر اورسېدو د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې د پاکستان د کم دفاع وزارت او بارنو چارو وزارت چارواکو چې کوم په نورخان ایئر بیس باندې داغه هرکلی وکړلو د امریکا د محکمې دفاع محکمې پینټاګان تر مخه جیمز میټس چکم دی هغه به د خپل دورې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی او د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره به ملاقاتونه کوي او په دې ملاقاتونو کې به د پاکستان مشر ولی سره د سیمې د سلامتۍ دلته د امنیت د شانتۍ د افغانستان شخړې او د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات چې کوم دي یا خپل منځي اړیکې چې کوم دي په هغه باندې به خبرې اترې کوي د انیسا د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس چې کوم دی دا د دفاع وزیر جوړېدو وروسته د نوموړي د پاکستان د لومړی دوره ده د دې نوړاندې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلر سن چې کوم هغه هم په 23 اکتوبر باندې پاکستان ته راغلی وو خو تیر ورځ د امریکا د دفاع وزیر خبریالانو ته ویلي چې خپل سفر پر مهال په پاکستان د فشار اچولو په ځای هغه غواړي چې په ګډه سره د مسلو حل راوباسي او له پاکستانه دا هیله هم لري چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې چې کوم لوزونه کړی وو باید چې هغه پوره کړي نو موړی په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي قومندان جنرال نیکلسن چې کوم دی هغه په تازه سرګندونو کې ویلي چې واشنگتن به په پاکستان کې د وسلوالو ډلو وسلوالو د پټنځایونو په اړه په اسلام آباد فشار ته دوام ورکوي خو بیا د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان دا ویلیو چې د پټنځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگتن په نظر کې توپیر دی او اسلام آباد تر هغه ضد جګړې تشمن دی
سمدا ډیر مننه احمد الله د معلوماتو راکولو اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبریال احمد الله ناوریدل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس اسلام آباد ته رسیدل دي د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي له پاکستاني چارواکو سره بعد افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نوې پالیسۍ خبري وکړي په پیښور پوهنتون کې د سیمایزو اړیکو د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان او امریکا مجبور دي چې د سیمې د امنیت په تیره د افغانستان د روغې جوړې په چارو کې یو له بل سره همکاري وکړي د ډاکټر فراز سره زم همکار هارون بچا مرکه کړو په سر کې ترې پختلی چې د امریکا دفاع وزیر به غنې له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې واری بیا لغې غړي چې ترګر ډلو د لمن سوړلو په برخه کې اغیزناک ګامونه پورته کړو که څنګه نو نو موړې وای
مخکې چې کله امریکای وزیر راغلی او یو سلور کې ټول پاکستان لا هغه څنګه موږ دا سالو چې پاکستان او امریکا افغانستان باندې کې بیل نشي پاتې کېدی د خامخا یو بل سره خبر یہ طریقے ہی پاکستان آئسولیشن میں گواری اور امریکہ میں دانوں گواری کہ افغانستان کی جدل دیر مطلب پورے دیکھ طور بنے جاری جگہ افواج اور فرق پہ پڑی دی پاکستان طرف نے سزا سے اشارے ہم تلی دی وزیر اعظم صاحب امدا ولی دی اور سر رکھ کر امدا ولی دی کہ مونگ پاکستان کی بن نپری کی دود اور نور ملکوں خلاف سے کم کاروائی کی یا کسان بنگ نپری کی دودا سے اشارے لا کری دی بلکہ تاسو گورے پیخبر کی تیرے بیا دہشت گرد واقعات کری دی پاکستان ملیا کسی کسان دعوے کی داری کے دیشی رابطے افغانستان کے کم پاکستانیان تلی دہشت گردی داری سر رہے افغانستان رئیس دعوے بھی ایس سی او میٹنگ کے کہ اگر پاکستان طرح براہ راست خبر تل کو واڑی اچھی دہشت گردی کا خلافی ہو وہاں تک کاری راستی کی دیر طرف تبا پر مختہ کی گی تو اگر وہ خلاف کاروائی ضرور باغا خبر ہے کہ کی پکارا دا امریکی اور دا پاکستان نوری خبری مشرکہ دی
د خبریالانو ته ویلی دي چې د کامن ګراوند خبره کړې ده کنه معنا دوړ هیوادونه غواړي داسې اقدامات باندې صلاح کړي چې سره چې د غي پترس کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د دوړ هیوادونه ګټې ترلاسه کول شي تاسو په فکر هم دا کوم شایان ته تاسو اشاره کړه هم دغه کامن ګراوند دي یا نور داسې اقدامات چې د دوړ هیوادونه په صلاح شي او خبره مخته یوسي په تیر د افغانستان چې کوم د سولې پروسه ده
نو واقعی دا کامن گراؤنڈ کے دے شی چی پاکستان او افغانستان دوارا دے تچ دے کار ہوئی لگا کے دے شی دا جائنٹ خبرو ترستا خبرہ بیچ آو پاکستان افغانستان دے پا شریکا یو بلتا اطلاعات ہم مرکی او کے دے شی کم دے کے دے پا شریکا پریشن کونے شی دے ترستا دا کامن گراؤنڈ کے دے شی دے نای دا بارڈر مینجمنٹ باندے کا منگورو نو ہم کافی خبری دسی شوی دی چی بس پا ویزو باندے او په پاسپورت باندې دوه طرف نه خلک دي زیات دي سره سره ما خیال دی چې کوم بلوچستان کې کوم خبري روانې دي خصوصا ایران طرف ته هغه هم یو کامن ګراوند طرف ته پرمختګ کېدی شي په دې لړ کې نو تکنیکی مهارت د پاکستان ته ورکول وسلو کې یا آلاتو کې کوم فاضل پردی دی هغه ورکول امداد کولیشن سپورٹ فنڈ والا خبره اور دته د افغانستان ایس گرد کم صورتحال دے یا پاکستان ایس گرد کم صورتحال دے آگے کی طرح درونا کہ دے ازان خلاصے اور دے دونوں ملکل خلاصے یا دے امداد چھے سو کئی آگے لارکی خان جڑے دل دے لارکی چھے مشترکہ اقدامات کول چھے آگے انک ریشی دا بالکل صحیح کامل گراؤن کے لیشی
تاسو په پیښور یونیورسيټي کې د سیمایي اړیکو د مطالعاتو څنګه مشر ډاکټر سرفراز خان مرکه اوریدل چې زموږ همکار هارون بچا ورسره کړی و
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوک
دي ډېر سخت راغلي تیر هر څه ته یو
څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ
د جماعت دوا مشر حافظ سعید ویلی د غواړي د ملی مسلم لیگ ګوند تر بینر لاندې د 2013 کال عامو انتخاباتو ته کاندید شي د پاکستان عدالت د نومبر په 13مه د نوموړي په کور د نظربندې سزا ختمه کړه هند پر حافظ سعید تور پورې کوي چې په ممبئی ښار د 2013 کال ترهګر بریدونه یې پلان کړی وو کارپوهان وایي په انتخاباتو کې د برخې اخیستو تر شا د نوموړي هدف ښایي دا وي چې د مسلم لیگ نون ګوند د بریا مخه ونیول شي په دې اړه د هارون بچا د رپورټ اورو
د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید د خالی پر ورځ په لاهور کې خبریالانو ته وویل د راتلونکي 2013 زیږدیز کال عام انتخاباتو ته د کاندیدېدو هدف یې د کشمیر د مسلې پر نړیوال کچ راپورته کول دي نوموړي زیاته کړې دی به د ملي مسلم لیگ تر بینر لاندې ټاکنو ته درېږي خو د خپل انتخاباتي حلقې په اړه بیا معلومات نه دي ورکړي د حافظ سعید د اعلان په اړه د دفاعي چارو لندن میشته څېړنکار عائشه صدیقه وایي د نوموړي د سیاسي فعالیت په ترڅ کې به دوه کار وشي یو دا چې د پاکستان ریاست ته به د هغه د نه نیولو جواز په لاس ورشي او دویمه دا چې د مسلم لیگ نون ګوند انتخاباتي حیثیت او صلاحیت ته به نقصان ورسي
د پاکستان ریاست به نړۍ ته وویلی شي چې دا خلک اوس ترهګر نه بلکې د دولت د سیاسي نظام یو برخه دي ځکه نو پر ضد یې اقدام نشي کېدی دا ډلې انتخابات نشي ګټلی خو د پاکستان په سیاست کې د حافظ سعید راوستو چې کوم هدف دی او زه تاسو ته باید ووایم چې هغه راغلی نه دی بلکې د راوړلو هڅې یې کېږي او هدف هم دا دی چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کمزورې کړل شي دا یو لنډمهاله پلان دی خو اثر به د اوږد وخت لپاره او هغه دا چې په ټولنه کې بعد د ډلو نفوذ نور هم زیات شي
حافظ سعید چې د هند پر ممبئی ښار د 2013 زیږدیز کال د ترهګر بدونو پلانولو تور ور باندې دی د لاهور ښار په خپل کور کې د لسو میاشتو د نظربندۍ سزا تیرولو وروسته عدالت د نومبر پر 13مه خوشی کړ د پاکستان حکومت عدالت ته خواست کړو چې دغه نظربندۍ د دوو نورو میاشتو لپاره وغځوي خو عدالت ونه منله د دفاعي چارو یو بل شنونکو تلت مسعود وایي د حافظ سعید په څیر کسانو ته په انتخاباتو کې د برخې غستو فرصتونو برابرولو تر شا ښایي دا انګیزه وي چې دوی د مسلو د حل لپاره د جهادي مفکورو او کړنو پر ځای سیاسي او سوله ییزه لار خپل کړي
د دې ډلو په اړه ویل کېږي چې دا ډېرې سختدریزه دي دوی د هند ضد دي او غواړي په کشمیر کې جهاد وکړي ځکه نو دوی فکر کوي چې دې ډلو ته د هیواد په سیاست کې ځای ورکړل شي او دوی وکولای شي خپل موقف په سیاسي توګه بیان کړي نه چې داسې کارروایانې وکړي چې هند ته د کشمیر د مسالې د غلي کولو موقع په لاس ورشي خو پوښتنه دا ده چې هغه کوم قوتونه دي چې دې ډلو ته سیاسي رول ورکول غواړي او یا دا ګواکې د دې جماعتونو خپله پرېکړه ده دا هم کېدای شي د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت دوی ته ویلي وي چې داسې کارونه مه کوئ چې د پاکستان د تاوان سبب کیږي
د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید له رسنیو سره په خبرو کې ویلي د سیاسي فعالیت هدف یې د کشمیر د ازادۍ لپاره موثره غږ پورته کول دي څېړنکار عائشه صدیقه دا هم نه مني چې ګواکې سعید به د کشمیر په نوم د زیاتو پاکستانی وګړو رائے تر لاسه کړی شي
لوگ کشمیر کے لیے جذباتی تو ہو سکتے ہیں لیکن
خلق دا کشمیر پر مسئلہ جذباتی خوشی خو کمنگ تیر انتخابات یاد کرو پر دے سربیرا چی پیپلز گن شعارو نور کول چی دا مودی ملگری غداران دی بازاد کشمیر کے ہم چارائے ور نکڑی نو دا حیوات دا نور برخو سیدون کی بائی سو ور کڑی او فرس کا حافظ سعید دا کشمیر پر مسئلہ دا حیوات ٹول وگڑی بازان پسے ہم کڑی نو لا پاکستان سره د دې مسئلے حل سده خو زه فکر نه کوم چې د دوی هدف غنی کشمیر دی
جماعت داوا ډلې د روان کال په اگست میاشت کې د ملی مسلم لیگ په نوم د ګوند جوړولو لپاره د پاکستان په سیاست کې قدم کې خود د دې ګوند مشر سیف الله خالد ویلی د دوی د هڅو مخه له پاکستان په اصلي مانو کې یو اسلامي او فلاحي ریاست جوړول دي هلته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ملی مسلم لیگ له راجسترولو انکار کړی دی
ڈان وسپانی د دفاعی چارو شنون کی عامر رانا لیکن خبره کړی چې پکې راغلی په پاکستان کې لبرلوی مسلک سره اړه لرونکو ډلو د هیواد په سیاست کې فعال ونډه غستل پیل کړی دی د لیکنې تر مخه د مذهبي ډلې غواړي حساس مذهبي موضوعات راپورته د خلکو پام ځان ته واړوي د لیکنې ځینې نورې برخې د فرخنده اسد ناورو
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا لیکي په اسلام آباد کې د یوې بریلوي ډلې لخوا احتجاج تر څو ورځو پورې حکومت او عام ولس لا یو سخت وخت ورکړ د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم دغو مذهبي ډلو د خپل احتجاج له لارې هغه ګټې پورته کړې چې نور اخي اړخې مذهبي سیاسي ګوندونه یوازې خوب لیدلی شي دوی حکومت پر ځینو سختو فیصلو پورته کولو مجبوره کړ د قانون وزیر مستفی شو حکومت د پوځ نه د مرستو غوښتنه وکړه او بالا اخر د یوې وسنامې لارې دغه مسله هواره کړه لیکوال وایي ممتاز قادری ته د مرګ سزا او ربولو ورستو په پاکستان کې بریلوی مذهبي ډلې چې اکثریت هم لري ولست خپل ځان داسې وړاندې کوي چې لکه دوی سره بې انصافي کیږي او د خودلو ته مخه وکړه چې په دغه هیواد کې پنخه کیږي ممتاز قادری ته د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وجلو په تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه لیکوال وایي خای داسې چې تحریک لبیک په پورا روانو انتخاباتو کې خې اړخو سیاسی گوندونو په ځانګړې توګه مسلم لیگ نون ته ګواښ پیښ کړی خو لا هم دا نه ده معلومه چې په روانو انتخاباتو کې به کومه بریلوی مذهبي ډله زیات ښه پوزیشن ولري خو دا خبره یقیني ده چې په پاکستان کې د بریلویانو سیاسي هلې ځلې په زیاتېدو دي ورځپاڼه لیکي بریلوی گوندونو اوس د نظام مصطفی متحده محاس په نوم یو اتحاد هم جوړ کړی دی چې غواړي په روانو انتخاباتو کې ځان له ځای پیدا کړي او اوس ممکنه ده چې سنی تحریک او تحریک لبیک جلالی ڈلا هم په دغه اتحاد کې شامل شي پر روانو انتخاباتو کې درې بریلوی ګوندونه برخه اخلي چې پکې نظام مصطفی متحده محاس د طاهر القادری عوامي تحریک او تحریک لبیک شامل دي دو دغه مذهبي ډلو زیات زور به په مذهبي مسلو وي او غواړي چې هم پر دغه مسلو خپل ووټ بینک زیات کړي
ټولنه او سختریږي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې بیوسلو خلکو ته صحت کارډونه ورکول پیل کړي دي چې هغوی وکولی شي په سرکاري هسپتالونو کې د روغتیا وړیا اسانتیاوې ترلاسه کړي د مفت علاج تر څنګ حکومت غریبو ناروغانو ته مالي مرستې هم ورکوي خو د صوبې غریب ولس بیا له حکومت غوښتنه کوي چې په صحت کارډ کې د هغو ناروغیو علاجونه هم شامل کړي چې دوی سر تر سره پرې اخته کیږي شبیر جان د دې ریپورت نور حال را کوي
دا خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو سره په خصوصي خبره تر کویل چې د صبح خوښه یو کم او یا فیصد غریب ولستبا د سیاحت کارت د سہولت تلاندې سخ کال ویړیا درملنه شروع شي. دوی ویل چې په یو کارت باندې د یو خاندان خوښه اته کسان تر 15 لکو پورې ویړیا علاج کول شي، او دینه علاوه دوی پکې نور مالی مرستې هم شامل کړي دي چې پکې د دوی په وینا که یو مزدور کار یا غریب سړی په هسپتال کې داخل دی نو تر 3 ورځې پورې به دته 250 روپۍ ورځ عمر کولی کیږي. دا شان چکه مې د ماشومان او ناجوړه زنانه دي نو هغه ته به هم تر 3000 روپو پورې مالی مرستې ورکولی کیږي. ډاکټر ریاض وای
یو بنیادی پیکج دی، هیلت پیکج 15 لک او 30000 روپۍ د دې پورې به علاج مونږ خلکو ته ورکو. د دې علاوه څه اضافي فائدې دادي، خدا نه خواسته په هسپتال کې د داخلي په وخت کې زمونږ یو د کارت هولډر وفات شو، مرګ ژوند هر چا سره دی، هغه مونږ د تجهیز او تکمیل لپاره 10000 روپۍ ورکو. د دې علاوه یو مریض په ضلع کې دی او د ضلع نه هغه په راتلی غټ علاج دپاره نو هغه موږ 2000 روپۍ د کرایې لپاره ورکو. حامله زنانه چې دا هغه د انکریج کولو لپاره چې هوم بیس ډیلیوري دي چې کوم هغه زنانه نه پوي یو خراب شي نو هغه موږ چې ستندر جوړه ایله موږ 2000 روپۍ ورکو. د دې نه علاوه موږ یومیا د یوې ورځې 2500 روپۍ ار یو کس هم ورکو. د 2 ورځو پورې چیرې کاغذ چرته غریب دی او دغه مزدوري قضا کیږي د اړینو چې هغه ورته ملاوي.
بلخو د خیبر پښتونخوا عام ولس د صوبای حکومت او د سیاحت محکمې دا ګام ستایي خولوي چې دوی او د دوی واړو روزانه د ټوخي تبه خېټ خرابې دو او یخنه وحلو غندې یو شمل نارغو سره مخ کیږي په کم باندې چې هم ډېر زیاتې پیسې لګي. خو له دغه نارغو درملنه په صحت کارت باندې نه کیږي. یو کس نصرت حسین وایي
په دې کې بنیادی خبره ده چې کم خلک روزانه هسپتال ته راځي او په چټو باندې ځان ګوري نو هغه خلک په دې کې نه شامل. په چټو چې کم خلک ځان ګوري نو په هغه کې تبا ټوخه د سینې درد یا داس د معدې بیماری یا داسې نور ډېرې بیماری دي چې پکې شامل دي چې هغه پر روزانه خلک اسپتال ته راځي او په چټو باندې ځان ګوري نو په صحت کارت کې نه شامل. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې دې طرف ته پام لرنه وکړي.
په دې خپل باندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې دغه مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو ته وویل چې سخ کال دوی صرف په دې کې هغه ناروغي شامل کړي دي کوم کې چې په اسپتال کې داخله ضروري وي او د چټه یا د اوپیډي چې کوم مریضان دي هغه پکې نه دي شامل. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
په کورما کې د پاړه چنار مشرانو لاغه کورنیو سره د مرستې غوښتنه کړې چې خپل خپلوان یې د تېرې جون میاشتې په 13مه هم په پاړه چنار کې شوي ځانمرګي برید کې وژل شوي او ټپي شوي دي. د سیمې حکومتي چارواکي وایي هڅه به وکړي چې د یادې پیښې اغېزمنو شوو کورنیو ته مرستې ورسي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې اورو.
د زړان سیمې حامد حسین وایي په سیمه کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې په پیښه کې مشران یې تر مړ کېدو وروسته له کړاوه ډک ژوند تېروي او د خپلو ماشومانو پرورش نشي کولی. په کار ده چې حکومت یې له پامه ونه غورځوي.
اول خدا دې سرکاري نوکری دوی ته ورکړلې شي او داسې کورونه هم پکې شته چې هغوی بالکل مردانه کورو کې پاتې نه شوو. نه زنانه دي هغه پاره په کار ده دوی سکل سنټرو کې مکاویر کی او دوی ته کور کې اسمال انډسټری ټایپ کې داسې شیونه ول گئی چې هغوی کې خپل روان عمر څه دی هغه سکون څه تیر شي.
د پاړه چنار هغه ایران دی وایي حکومت له خوا له پیښې متاثرینو سره د پام وړ ملاتړ د سیمې امن او ښه مستقبل لپاره ګټور ثابت دی شي.
کوم بچی یتیمان شوی دی، کومې مخیان دی کونډی شوی دی، کومې میان دی بوري شوی، په کور دسې دي چې هغوی دپاره داسې اقدامات وکړي چې هغوی دا مخصوصه کړي چې یاره که مو کور چونه خالی شو یا خو مو حکومت شته مو د حکومت لروي مو چوک سرپرست تا مو سرپرست نه نو یعنی محروم نه شوي.
موږ چې کلا په دې اړه د قومي اسمبلی لغړی ساجد سینتوري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې حکومت په پیخه کې له نخښیو کورانه سره د نقدو پیسو مرسته کړې ده او دغه ډول له هغوی سره سرکاري نوکری ورکول په شمول نورې مرستې به هم کیږي. د کورمې سرخار په بڑا چنار کې د جون په 13مه نیټه لا توري مارکیټ سره نږدې په پرلا پسې 214 شوې وې چې پکې 15 ولسی وګړي مړ شوي وو او تر 2500 پورې نور زخمیان شوي ول. د هغه 214 زمواري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکر جنگوی العلمی منلې وا. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کې موږ په خپل ډول چټکړي دي پارلمنت کې.
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30 بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شو د نجیب امیر نملن خبرونه وورو.
پاکستانی چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس لږه شیبه وړاندې په ورځني سفر اسلام آباد ته رسېدلی. د پاکستان سرکاري تلویزیون وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر په نورخان ایربیس ته نوموړی هرکلی وکړ. د پاکستان سرکار رسنیو لیکلي چې جیمز میتس به د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خان عباس او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیده کاته کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو وار بیا په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. په یاد عدالت کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو خلاف د درغلیو تورونو باندې بحث کیږي. د پښتو ژبې وتلی لیکوال او شاعر ریاض تسنیم نن په کراچۍ کې په حق ورسېد. نوموړی له تېرې سمودې راهیسې په هغه خان روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله بستر و. پر ټولنیزو رسنیو د پښتو ژبې اکثرو مشهورو لیکوالو د ښاغلي تسنیم مړینه د پښتو ادب لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. تاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته لاړ شي. د افغانستان جمهور ریاست کسان په ډېره له جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې یو ویش بېلابېل تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپلې پانګې له هېواده بهر ولېږدوي خیانت کوي. نوموړي پرون په یو تلویزیوني وینا کې ویل هغه په دې خبر دی چې ځینې تجاران په دې هڅو بوخت دي چې خپلې اساسي له هېواده بهر ولېږدوي. اردوغان پر حکومت غږ وکړ چې چاته دې هم دغه اسانتیاوې نه برابروي ځکه چې زه وینا دا د خیانت یو عمل دی. او د یوکرین په سر خر کیف کې د پولیسو زرګونو فعالینو د مظاهرې په ترڅ کې په پارلمان غږ کړی چې د ولسمشر د استعزاب په اړه د قانون سازي وکړي. پولیس وایي د مظاهرې تابعیا د میخایل ساکاشویلي ګوند کړې وه چې په کې 2.5 زرو پورې خلکو ګډون وکړ.
لند خبرونه هم د نجیب امیر نواره د لوریدونکو اوس وخت شوه دی. د مشال مرکا نننې مرکا د لیکوال او سیرون کی ډاکټر محب بصیر سره شوه دا. محب بصیر د پیښور په هنتون نه د پی ایچ ډی ډیگری تر لاسه کړې ده. د پښتنو په سیمه کې د رواني بیکاری په نتیجه کې د ادب او هنر په میدان کې په راولاړو شو موضوعات او مقالې لیکلې دي. د دې خبرونې کوربا شاین بنیره ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې نه بس.
ستړي مشاوریدونکو شاهین بنیره ما د مشال مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. نن د مشال مرکه کې را سره د پښتو ژبې نوموړی لیکوال او څېړنکار ډاکټر محب وزیر میلمه دی. ډاکټر صاحب د په دغه سیمه کې د ترهګرۍ چې کومې پیښې دي یا د تشدد کوم واقعات دي په دې تیرو لسو شلو کالو کې د هغې په تناظر کې خپله تحقیقي مقاله لیکلې ده چې د دغې څه اثرات دي په پښتو ادب باندې د پښتنو په ژوند د دې په کلتور باندې. نو دوی سره په دغه موضوعاتو خبرې کوو. د ټولو نه وړاندې ډاکټر صاحب تاسو ته ستړي مشي ویم د مشال مرکه کې.
ډېره مننه مهرباني تاسو ستړي مشي.
ډېره مننه. مې وزیر صاحب کوډمبې راته د خپل ځان کور کلی پاړه باندې وای چې د کومې سیمې او زده کړې د چرته وکړې او دې ځای ته چې راورسېدې دا سفر دې څنګه و؟
شاهین صاحب بس خو زه هم د پښتنو یو په عامه قرآن کې او په یو اورست پات سیما کې بنو ورته وای بنو سره ایف آر بنو کې پیدا شوی یم. بس هلته مو سر ابتدائی زده کړې کړي دي لسم جمعات یا دولسم جمعات او بیا هغې نه پسته مو مزدوری کړي دي کله په کوهاټ میلونو کې او کله د کراچۍ په میلونو کې. ور سلام سبق دے تعلیم سے حاصل اولو یو کوشش کرے دے او میدان اصل کے خالی دے پختو کے نو خلق ونا نو زکا منتا پکیون سزائی ملاو شو
صحیح دا
یعنی کچر تا میدان نوے خالی نو منتا سے سد دیر لکا دے خلقو نا صدا سے بیلا یا دے خلقو نا صدیرا تیزا مندا نا دا والی چھے گنی منتا دے زائی تا
خواہ موی بدر سیب تاسو بیا ماسٹری اکڑا دیر اسماعیل خان پونتون نا او بیا مور پسی سیڑن اکڑا دا پی جی ڈگری مواغستا نو دا دی کار و دا دی سیڑن پا نتیجہ کی تاسو سو لیکل یعنی پختنو دا پارم سو اڑان دیکڑا
نو ما ماسٹری اکڑا ماسٹری نا مخ پستا میں بیا یو بل پا دی پی جی و دی ماسٹری پا دی میانس کی یو بل پڑاوی جی ایم فیل ورطا وائی ما ایم فیل مکور علامہ اقبال پہنتن او آگے کے دے پختو کلاسیکی شاعری کے انسان دوستی پہ موضوع باندے میں یو مکالا وہ نکلا چاہے اس چاپ شگے ہم دے باچا خان مرکز پہ خواب چاپ کرے دا او بیا میں آگے نا پستا پی جی چیوا پی جی خو ما پہ دے پہ خواب پہنتن نا اکلا او آگا پہ دے نو شاعری کے سلم پڑے جکما شاعری دا نو شاعری کے سیاسی شعور پہ موضوع باندے کرے کتاب پختون اول افسانہ رسم ستمبر اثرات کی یو خو دا کتاب دے کہ باچا خان پوہنتون چاپ کرے دے دلتا یو سیز اوس چکم تازہ زمار آگلے دے آگا دے پختونستان تحریک پختو شاعری دا کتاب زما دی پی ایچ ڈی چکم تیسیز دے آگے دے یو چپٹر تقریبا دا چپٹر دا رنگ ملاوے دو نو آگے نا میرا بیل کسن ورطا اضافے ہو پڑے اور پختونستان تحریک پختو شاعری پا نامہ میں دا اوس اس بیخی تقریبا میا شوانی مکی ہی چھے چپ شوئے دے پی ایچ ڈی کے خو بنیادی تو زما سیاسی شعور موضوع ہے اور سیاسی شعور سے سنگتا اس کا پتہ رہے چھے پوشلمہ پیڑے کے لمبے خود آزادی دا تحریکوں نے دی چاہے منت سیاسی شعور را بخلے دے باغے کے فضل محمود مخفی سے نظرانی ولے اور جو خدائی خدمت گارے آخری دور پورے تو دا جدی کما دے آزادی تصور خلقو تا او سماجی آزادی دے سماجی بدلون دے تعلیم دے علم دے معاشر دے طولن دے اصلاحی چکم پروگرامو نو دا یو قسم سیاسی شعور یہ ٹولنا تھا پختنو تھا اور پاگا وقت پاگی کی دے خدائی خدمت گار تحریک سرا تڑل یو شاعرانو ڈیر لاس ہو نو ما پا خپل دغه کې یو اړمبني چپتر کې دغه سیز راغلی دی په دې ټول دغه باندې مې بحث کړی دی چې دوی څنګه هغه خپل شعور مخې ته راوړی دی څنګه هغه سیاسی شعور یې د خلکو بیدار کړی دی دویم دا د ترقی پسند تحریک یا سوشلسٹ موومنٹ چې کوم اثرات کی په پختو شاعری باندې نو دلتا ما پخپل پی جی تیسیس کے لکدا سی محسوس کر چه پختو شاعران دوارا غاز لکا پا بیق وقت دا بیلاول دیر مشکل دی چه اغای ترکی پسند دای نتا سو کم پرستای تاو دا کم پرستای نای ترکی پسند دای تاو سالی پا بیلاول دیر مشکل دی اور دی وجہ دا دی چه پختون تحریک چکمو یا ترکی پسند تحریکو اغه اپیل زکه کولو چې پښتون نن هم او هغه وخت هم من حاصل قوم دی یو طبقه شکل دی یو محروم طبقه شکل اختیار کړو
جی
نو په هغه وخت کې هم دی ته هغه شی اپیل کولو وای غسته او نن هم که تاسو خیال کړی وي هم د طبقه خبره کوي هم د قوم خبره کوي یو داسې دریم چې دا اوس دا کتاب مې دار کړی دی د پښتونستان تحریک
او
کومو نو شاعر ایتا یو بیل رنگ ور کرے دے او پدے پختونستان تحریک ہم جی الگ دادی چھے ہر وقت یہ لگ لگے پڑاؤ بدل کرے دے پر یو وقت دا دے پختانو دے یو جدا حواد تصور پیش کوی بیا پا بل وقتی چھو گورو نو دا دے پختانو دے یو صوبے تصور پیش کوی پا بل جائے کی چھو گورو نو دا دے لرو بر دے پختانو دے یو والی یو منظر نامه وړاندې کوي. نو اگر کې پدې مې څه بده ریسرچ کې ما ټول سیزن راغستی دي چې کم کم ځای کې لکه دا تضادات مخې ته راځي او د هغه تضاداتو وجوهات څه دي او د هغه تضاداتو لکه دغه څه څه دي دا ذمہوار خلک یې څوک دي او چا نه غلطۍ شوې دي او څنګه غلطۍ شوې دي. که تاسو وګورئ د پښتونستان تاریخ د بنو دا قرارداد چې دی دا په کې ډېر زیات اهم ګڼل کېږي. خو په دې کم متن دی په دې متن کې د پښتونستان نوم نشته دی. په دې متن کې د یو جدا هیواد نوم نشته دی. په دې متن کې د یو آزاد هیواد د آزاد وطن نوم نشته نه بلکې صرف د یو آزاد حکومت نوم دی. او بیا لیکلي دا دي چې په دې خاوره یعنی هغه وخت پاکستان نه و جوړ شوی. دا خو یوویشتم د جون خبره ده دی او اگست کې د پاکستان جوړېږي. نو په دې خاوره په دې ملک د پښتنو یو آزاد حکومت مونږ غواړو. نو د تشریح چې بیا فقیری تی یو رنګ کوله بادشاہ خانې بل رنګ کوله بس دې بل رنګ کوله که نه ما په خیال دا چې کم بنیادی د تضادات دي د تصوراتو د پښتونستان په حوالې سره دا د بنو قرارداد کې پخپله موجود دي.
ودر صاحب دا تضادات چې کوم لکه تاسو د فقیر خان ای پی خبره وکړه د بادشاہ خان خبره مو کړه تاسو چې جدا جدا نظرونه وو بیلابیل نظرونه وو نو دی خوب تا یا دی تصور تا سزیان رسول دی نه دی تحریک تا ځکه چې ټول مشران چې وغي په خپل خپل لار روان
دی کې دا چې دی ظاهر خبره ده چې کلم مشران په یو نقطه دغه نشي متفق نشي قوم ته یو مرکز ور نه کړی شي نو ظاهر خبره ده هغه نقصانات خو قوم هم تقسیم شي ولت هم تقسیم شي او په خپل خپل لار او په خپل خپل مشر عقل پورې ځان وتړي نو دا په کار خو ظاهر خبره ده نقصان خو یې رسولی دی. خو داسې دي چې مونږ دلته دا نه شو ویلی چې لکه فقیری پی یا غلطه کړې ده یا بادشاہ خان د تصور چې کوم پیش کوي دا غلط پیش کوي. نه مونږ دا ویلو شو چې فقیری پی په چې کومه مبارزه کوله او فقیری پی چې کوم سوچو هغه شاید هغه ګڼلو داسې چې د پښتنو د ازادۍ واحد لار دا کې دی شي. بادشاہ خان چې کوم سوچو هغه خپل فهم کې دا ګڼله چې زما دا لار چې کومه د پښتنو د ازادۍ د پښتنو د حقیقي ازادۍ او حقیقت هم زه لکه دا د بادشاہ خان د لار زه پخپله هم پلوي پاتې کېږم چې د عدم تشدد په حواله سره عدم تشدد یو فلسفه ده سدا یو سوچ ده رنګ دی چې د هغې اډو شکست نشته په دنیا د خدای کې ګرده د عدم تشدد د فلسفې سره به شکست ونه خوري. نو چې د یو شي شکست نه وي نو هغه ګټه بیا هغه دي همیشه دپاره. نو نقصان خو یې دا رسولی دی خو په هغه نقصان دا نه شو ویلی چې یعنې لکه دوی آمدن قصدن داسې کول دوی ګڼل داسې چې زما د لاره کې
اوس برا شو. وزیر صاحب پښتو ناول او افسانه په دې باندې د سپتمبر یو لسم چې کې مې پیښې وې د ترهګرې دغه اثرات نو کو دا راته لګو وای چې څه اثرات پریښې دي دغه ترهګرې پیښو او به دغه نرستو چې په دې وطن کې د جګړه بې قراری و پښتو افسانه او ناول څنګه اغیزمن کړه څه سره پریښود؟
لومبه خدا دی چې اثرات خو پښتنو په ژوند باندې ما په خیال 9/11 جون کې چې چرته هم شوی دی په امریکا کې شوی دی یا د دنیا په هغه سر شوی دی او د دې تاو ټول په ټوله د پښتنو سیمو ته راغلی که نه راورسېدو نو تاو یې چې دلته راورسېدو نو ظاهره خبره ده چې سوځي هغه ځای چې اور پرې بلېږي. نو دلته د پښتنو ژوند ځواک مکمل اغېزمن کړی دی د پښتنو ټول سټرس ترې اغېزمن کړی دی. د دوی د ژوند د تېرولو طریقې بدلې کړې دي. د پښتنو چې کم روایتي د سماجي ساخت و هغه یې بدل کړی دی. لکه یو عام فرد چې هغه په معاشره کې یا د لوفر په نوم یا د مفرور په نوم یا د په بله نامه یادېدو مختلفې نامې به ټولنې ورکولې هغه د کلي په مشر کې بدل شو او چې کوم د ټولنې چې کوم مازرو ګڼل کېدل کوم کریم و کوم روایتي مشران و هغه د هغې رول راو ورغدم یعنی خپل کردار وبایلو نو هغه باندې خلک راو راټولیدل اوس هغه باندې خلک نه راټولېږي اوس خلک په جنگي کمانډانانو راټولېږي
صحیح
نو دا سماجیش ټکس دی بالکل بدل کړو بل په کلتوري سیس باندې کلتور باندې انتهایی اثر پرې وته زمونږ گاؤں بورے زمون کا میں میلے وے روایتی میلے زمون خاص کر دے زیارت بورے تڑلے میلے چکن میلے
جی
زمون میں کلتور برخا وے آگا سیزونا یو دم ختم پیشول زمون کے بعد چکم ڈوڈیز دوستور نہ ہو آگا دیکھی زمین سے یو ڈلشول زمون دم پورے چی دو ذرا سلورم نپستا چکلا زمون پسیما باندے دے 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 تنظیمونو مختلف تنظیمونو دا دورہ راغلا نو 2014 نو نشا 2014 2014 پورے چکما دورہ تیرا شلا دے پابندے یو ڈول بند سندرا بند دود دستور میلا ٹیلا بند او آگے نہ پستا چی دے اختر پہ میلا رنبی زل پہ 2014 کے وغالے بند چنونگو دغه راوستل دا ډول ډول لګارل ځوانانو ته اټن نه ورتلو ځوانانو نه اټن هرو نو دا یقینو کې چې زه په هغه میلا کې په خپله موجود وم ماته د ژړا احساس کړم چې په تش په اتو یا په نهو کالو کې د ټریډیشن انتقال ودرېدلې دی نو د هغې نتایج دا راغلل چې مونږ د ځوان نسل ته اټن نه ورتي دومره د کلتوري حلزلو کلتور چې کوم تباہ او برباد کړ او دارنګ نور ژوند انساني المیا لوی په خپل دا 50000 څوک یادې څوک سلويز غره یادې څوک څنګه یادې انسانان پښتانه انسانان د مخ نه یو ډول شو دا په خپل یو لوی انساني المیا دا
جو
د دې ټول عکس چې کوم دی په ناول کې هم شته د دې ټول سيزونو عکس په افسانه کې هم شته
ها
په ناول کې لږ پراخه توګه دی او یو غټ دغه خدا دی چې ناول پکې وده وکړه په دې دوران کې ناول پکې زیات ولیکل شو شاید پښتنو لیکونکو دا محسوس کړی وي چې دا ستونزه دا مسله دا کیسه دومره پراخه ده دومره غټه ده چې دې لپاره هم د ناول باندې پراخ میدان پکار دی نو یو خدا پکې وشول دویمه دا خبره ده چې دا څومره کلتوري دا څومره انساني المیا دا څومره مذهبي حواله سره یا سماجي سټرکچر بدلون په حواله سره څومره دغه دا ټول ځای په ځای تصویرونه په ناول کې ډېر په صفا انداز راخلي شوي دي د صفدرې ځای په مقابله کې لکه سوچ فکر مخه
تراغله ده ها وزیر صاحب تاسو خپل خبره مې راوي خو زما زين ته د پښتنه راضي چې په دې دور کې د کم چې د بحران دور او د جنگ جګړو د بیقراری د بیکوري دور چې کوم د لیکوالان شاعران دام بیکور شو بیا غي لیکنه وکړي نو تر اوسه پورې په دې دور کې د کم چې د بحران دور او لس 15 لس کالا سمره ناولونه به د پښتو لیکل شوي
دا که خو زپ صف ډېر دغه خو بدل نه کړی سم اعداد او شمار او ځکه چې زه دا دوانه کوم چې ما ټول ناولونو ته رسائی شوی ځکه چې د کندهار او د پټې دا سیمه چې کومه ده د دې کتابونه مونږ ته راځه کابل ته هم ډېر کم رسی کندهار جلال آباد ته او پېښور ته دې سیزنو نه کم دی د کابل ته جلال آباد ته پېښور دا کتابونه یو بل ته سم سره رسی او د هغه سیمه دا کتابونه او مشکله نو ظاهره خبره ده د هغه سیمه کتابونه ما ته څنګه څه ملاوي شي خو ډېر نه دي ملاوي شي را خو نولونه لیکل شوی دي ما په خیال په دې دور کې وو په 50 نه زیات نولونه لیکل شوی دي په دې کې خن نولونه هم لیکل شوی دي وګم سبا چې کوم دا وګم سبا امر
جی
د دې نولونه لکه دې په یو تن باندې تقریبا 15 دي کښ پر نولونه دي چاپ کړی دي
جی
دا رنګ نورم ځوانان په افغانستان کې خاص کر دي د ناول فین افغانستان کې زیات مخه تر راغلي دي افسانه هم لیکل شوی دي
ما ویږي چې موږ کله د معیار خبره کوو د دې ناولونو نو کله چې دا مونږ پر تلکو د اردو یا د انګریزي یا د بلې کومې ژبې په پاکستان کې داغي سره داغي د ناولونو سره نو مونږ په څه نتیجه رسول لکه د دې معیار څنګه دی د ناول د ډیفینیشن یا داغي د سټرکچر جوړخ پاواله باندې یاره
داسې ناول خو کلندر سے بکلا کلا خبر کو چب ہوتی چھ پختو کے ناول مدل چھ پو اردو کے ملا پشک کرے چھ ناول ستے او کنا ستا کنا پختو کے خلاف رے کنا
جو
نو او خیر دا چھ نہ ناول نہ او پختلا معیار په حوالے سره پو اردو کے ہم معیار را غور دے دلے دے کم دے اردو معیاری ناول نگاری وا اگ پات شوی نہ دا ہاں دارنگ پو پختو کے ہم اگ معیار کو نہ دے پات شوی او زخپلم دے معیار نہ ادا تے دے مطمئن نیم خو دیو سیز نه مطمئن یم چې دا موضوع ناول په لګ پراخ میدان کې راغسته ده
صحیح
ما چون کې دا غسی ته د یاد کتل ما موضوع لا تولا فن ته مې ډیره کم توجه کوله نو خو ناول بیا هم لګ دا زم چې هغه د سعدالدین شپون د یو دوه ناولونو نه علاوه
ها
زه دا سګنم چې دا سه معیاري ناول مخه ته مدره
دا دغه کرایسیس یا د بحران دغه ورځ چې وی د جنگ او بقراری چې کما دوره وا خاص طور ستاسو په سیمه کې په وزیرستان کې په بنو کې په دغه علاقو کې د کی شاعرانو لیکوالانو دوی تم نقصان نه رسیدلی دي دوی هم به کور شي وي دي دغه دور د یو شاعر د یو لیکوال د پاره څنګه وو اغه د کم کم امتحانونو نه یا د کم کم ننګون نه راتیر
ما خیال چکم عام پختنو تا عام وزیر مسعود یا نور اورون تا کم نقصان یا کم تکلیف یا کم ستونز سره مخ وو هغې سره هغه دوی هم د هغې سره مخشوي پاتې دي او دا تکلیفونه او دا مصیبتونه او دا ستونزې ورته وي خو زما په خیال د شاعر ادیب چې کوم خاص کوم پرست مترقی سوچ لرون کې شاعران د دپاره کم غټه ستونزه وه هغه د دې ټولو حالاتو د کتنو ته د کتنو او د هغې د اظهار لهرې راټولو زیاته مشکل ورمخ سره مخ دی زه د دې اظهار وکم څنګه یې وکم او که بیا کوم نو د هغې نتایج څه کېدی شي که
نه صحیح صحیح
نو ما په خیال کوم دې چوپ ساتل شوی وغ په سیمه باندې او ټولو نه زیاته د شاعر ادیب او د دانشور لپاره هغه ډېره د تکلیف دې عمل وو
ها دا سیم شوی دی وزیر صاحب چې یو شاعر یا لیکوال ستا په علاقه کې په وزیرستان کې د دې حالاتو د وجې مجبور شوی دی یا مایوس شوی دی هغه لیکل پریخي دی یا هغه لیکل کړی دی خو هغه د لیکلو انداز بدل کړی دی نه په خوای د امن ترقی خوشحالی خبره کوله او بیا چې دین دغه تنظیمونو پروپاګاندا کوله داسیم شوی دی
زما په دغه کې مطالعه کې ډیر کم راغلی دی البته دا کم مترقی کوم پرس فکر لرون کی خلق او اس پلی لیکن ککڑی ہم دی نخ کارا کڑی ہے نبی
خواہ
او بس غلی نزانو نے باندے دے چپ دے غلی آگا یو سادر پور کلو جگہ نی مونگے سنو بایو
خواہ
دارنگے واقعات دیر شوی دی او اوی کار کڑے دے بلکہ زدہ در پستان نا چکلا کڑوال راگ لو پاگی زمون شایران ملگری ہو نو مون دلتا پا بنو کے دے اوی دا پارا داسه تقریبات جوړ کړل ادبی تقریبات د وی غونډه مو سره ول منګلې دغه مو کړل راما ته مو کړل ادبی میدان ته مرو وشتل تر اف مون سره نو هغه کې و عملګرو بیا غا شاعری چې مې پیش کولې نو مون ورته چې یو دا شاعری خو بیا تاسو چې نه په دا شاعری مون دلته نه راکړل دا مون دلته کارا کړل دا رنګ یو پیښه وي چې خلکو کړی دي لیکل او په وخت هغه وخت دې خرکول جوړت دې کم کسانو کړي
ها اوس چې دا عملیات او شو او سنس علاقو ته خلق واپس هم لاړه ستان شو اوس په دغه سیمه کې کلتوري ادبي هلې ځلې په سال دي یعنی یوازې ادبي محفلونه نه وایم بلکې د موسیقي او د اتنو محفلونو تپوسم کوم چې آیا دغه هلې ځلې بیا په ځای شوې دي کنه
دا دې چې ما په خیال حال ته چې کوم چارواکي دي چې کله د هغوی ضرورت جوړ شي د هغوی دغه وي نو بیا خو هڅه امکانات هغوی ورته برابر کړي او مشاعره مو کی او څنګه تکورون مو کی خدا سے عام خلق تا البته ودونو مدونو کی بچت تا کلتوری ډول اتنونه یو سبب صدا کی خو ډیر په آزاد مت باندې خلق دې سیستم ما په خیال پرې نه دل شي او سفر هم لا پرې نه دل شي هم نه دي چې هغه په خپل حیثیت باندې ادبي غونډې او لوی غټه غټه مشاعره او خلق را ټولول او خلق بوتلل
اوس پختنه بیا دار او چتیږي چې دا خلک ولې په نخه کېده ځکه چې دا خو پوره من خلک وو د جنگ برخم نه وو دوی لیکل لوستل کول که هنرمند او که شاعر او که لیکوال ستا په نظر ستا انالیسس څه دی چې په دوی دا بریدونه ولې کېده
نو ظاهره خبره ده دوی داسې کول اظهار خو یې کولو دوی چې څه دي او څه یې محسوسول او د هغه هغه اظهار ته کدی چې خپل د زړه اظهار کول غوښتل نو هغه اظهار د ځینو خلکو د ځینو قوتونو په ګټه نه تمامېده نو دغه یو وجه کېدی شي چې دوی تاریخ لیکي او تاریخ د دربار تاریخ یې نه لیکلو نو ظاهر خبره ده
کو په اخره کې داسې خبرې چې زمانه
یو 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 دغه دا دی کنه چې خاص کر په دې 9/11 ناول او افسانه لیکل شوی دی
جی
غټه خبره دا ده چې دا په دویم پړومبی نړیوال جنگ او په دویم نړیوال جنگ کې په عالمی میدان کې چې څومره مضبوط تو توانا ادب تخلیق شوی دی کنه هغه ادب په دې سیمه کې د دې 11 سپتمبر د پیښې نه پس ته تخلیق نه کړی شو اگر چې دې ته هم خلک دریم نړیوال جنگ وایي دا دریم نړیوال جنگ دی خو هغه قسمه ادب په کې تخلیق نه کړی شو دریمه خبره به دا ده چې کومه چې سازشي تیوریانې دي دا په کې ډېرې مؤثرې دي دا په کې ډېر برملا کار کوي او دا مونږ ته په افسانه کې هم ښکاري دا مونږ ته په ناول کې هم ښکاري او جاسوسان د چکم سازشي تیوریانې دي دا د لوستونکو نظر یو مرکزی ته نه راټولوي او بل اکثر خلک د دې دغه شي بری خلک بری ولزم واسي خپل ذمہواری نه قبلوي نو دا په پښتو افسانه او ناول کې دغه شی ما محسوس کړی چې دا د پښتنو لیکونکو غټم ستونزه پاتې ده باید چې دوی لکه زه ما په خپل کتاب کې په دې ریکمنډیشن کوم دا خبره په دغه کوم دا تجاویز کوم دا خبره کړې ده چې دوی دا هسي د سازشي تیوري نه راوتل په کار دي او دې سیزونه داسې دي چې دا عمل د سازش برخه هم وي په هغې کې د ولسونو سختلې مسالې هم وي ذمهواري هم وي باید چې هغه سیزون دغه شي بل د پښتو افسانه کې خصوصا ما دغه محسوس نه کوم چې کم خلک کم داسې کردارونه ما ډېر محسوس کړو پکې چې دغه دي د وژلې شوي دي په دماکو کې مړ دی چا پلار مړ دی چا ورور پکې مړ دی بیا مور یې جاري لور یې جاري دا رنګ بیر تندې خو هغه کردارونه مې پکې ډېر کم محسوس کړل کم خلک چې د سردارۍ په خلاف ودرېدلی وو د هغه کردارونو باندې کردار نگاری د رقم په کې شوې ده بخښنه افسانه کې سوا د طاهر پریدینا یو دوه کسانو نه نه با دا رنګ کردار نگاری چا نه کړې
ستا په نس باندې د دې وجه څه ده ولې نه ده شوې تاسو
دا مسله ده چې د پاکستانی میډیا نخ چون کې ده د یو پښتون شاعر ادیب او لیکوال هم د اډمی دغه سره خو مخ ته ستونزه خو هغه ته هم ور پېښه ده د زیات تر دوی د انګریزي په اخبارونو هم نه پوهېږي او نو دوی د اردو میډیا زیاته اوري او پاکستان چې کوم میډیا ده ظاهره خبره ده د خپل ریاستي ګټو په حواله سره خپل خبرونه خپل هیوادوالو ته رسوي نو د هغه نه د دوی نقطه نظر جوړېږي نو هغه نقطه نظر ما په خیال د دوی سره نشته چې کوم دې ته په کار وو د دې 9/11 د دې پیښې نه وروسته چې کوم اثرات دغه لکه که د کوم نقطه نظر سره قتل په کار وو هغه نقطه نظر نه دی جوړ شوی
ډېره مننه کوم ډاکټر محب وزیر صاحب تاسو وخت وستو او مشال ریډیو سره خبرې وکړې تاسو ډېره مننه
مننه مهرباني.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو پا بزداغ مڈی مراگ دا وستمال تا دومرا پراتری
ولی ظلم چیجو ولی دیا پیتیجو
حرط راہ کر بدرنگ زکر دا چی داغا مینا نجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر خیان دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو چونو تا کینی چونو تا خفل پلاو غواری چی نور غور بان کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.